پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، په راپورونو کې به خوسته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه جزئیات واوري. په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو فعال سره مرکه به هم په همدې خبرونه کې واوري. نور موضوعات لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست په هوایي ډګر کې یو شمېر پروژې پرانستلې. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې پر یوې هوایي اډې دو اسرایلي جټ الوتکو برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست په هوایي ډګر کې یو شمېر د رغنیزو چارو پروژې پرانستلې. په دې پروژو چې لګښت یې 3 میلیونه افغانۍ شوی، موقتي ترمینل، د رادارو سیستم، د اطفایې تاسیسات او د هوایي ډګر د داخلي سړکونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي چې د دغو پروژو کار به د 6 میاشتو په موده کې بشپړ شي. د هوایي ډګر د ځغاستلي کې کار چې پخوا بشپړ شوی و، لګښت یې 29 میلیونه افغانۍ شوی دی. ولسمشر په هوایي ډګر کې دغه پروژو تر پرانستلو وروسته د هلیکپټر په واسطه د خوست ورزه او سیمې ته ولاړه، او هلته د برېښنا د سبسټیشن پرانسته هم وکړه. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی تر دې پرانستلو وروسته د خوست د اوسیدونکو او قومي مشرانو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په 13 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، په وژل شوو کې د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم شامل دی. په دې عملیاتو کې د 10 وسلوالو د ټپي کېدو او 15 نورو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی سیمه ای چارواکي وایي د دې ولایت په زنی خان ولسوالۍ کې د بریدونو په مهال 3 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د والي ویان محمد عارف نوري دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تېره شپه د دې ولسوالۍ په 4 کمربندي امنیتي پوستو کړي چې غوښتلې یې دغو پوستو ته سقوط ورکړي، خو افغان سرتېرو بریدونه په شا وتمول. ښاغلي نوري دغه راز وویل، په دغو بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرژوب لاوښتې، خو په وینا یې چې په اړه یې کره معلومات نشته. د ننګرهار چارواکي وایي یو کس د کورنۍ تاوتریخوالي له امله خپل میرمن، مور او پلار په ډزو وژلې. د ولایت ویانا توله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه تېره شپه شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار 15 اړوند عبدالحق مینه کې شوې ده. نوموړي وویل د نور محمد په نوم یو تن چې اصلي د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپله میرمن مور او پلار په ډزو وژلې دي. نور محمد د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرمې هم اعتراف کړی دی. ویل کېږي چې دغه پېښه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې ده، خو د ننګرهار چارواکي وایي د قضیې د لا روښانه کولو لپاره څېړنې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې پر یوه هوایي اډې د تېرې شپې هوایي حمله 2 اسرایلي جنگي الوتکو کړې ده، او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د ایشتل شو 2 توغندیو 15 راغورځولې دي. له دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو نن وویل مرکزي ولایت حمص ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې توغندي لګېدلې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم د سوریې سنا خبري اژانس په لومړي سر کې وویل چې ښایي د مزایلو دا برید امریکا کړی وي، خو وروسته بیا متحدو ایالتونو ته کومه اشاره ونه کړه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په سوریه کې د مزایلو برید نه دی کړی. دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې وضعیت له نږدې څاري او د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې د قانون منګولو ته د هغو کسانو د راښکلو لپاره کیږي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د سوریې رسنیو د دې هوا د پوز په حواله ویلي چې دفاع هوا سیستم اته مزایل په هوا کې له منځه وړي دي. په سوریه کې د مزایلو د برید خبري ورځ وروسته تر هغې خبرېږي چې د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریې په دوما ښار کې د مشکوک کیمیاوي برید له امله چې ویل کیږي لسګونو کسان پکې وژل شوي د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ کړی دی. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې له یو بل سره ماښامنۍ وخوړه. دواړو مشرانو د پاریس په لوفر موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي شاهزاده د یوې اونۍ په سفر وتلی او تر اوسه له امریکا، برېټانیا او مصر څخه کتنه کړې ده. نوموړی به چې د خپل هیواد د بڼې د بیا جوړولو هڅه کوي له پاریس څخه په کتنه کې د میلیونونو ډالرو تړونونه او موافقې هم وکړي. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر له سعودي شاهزاده سره د ترینګلو ډیپلوماتیکو اړیکو او د سوریا او یمن د جګړو په اړه هم وغږیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی په خوست کې د یو شمیر پروژو د پرانیستو په مقصد د یو دوه ورځنی سفر لپاره خوست ولایت ته رسیدلی. په دې اړه جزئیات درکوو. په نورو موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلونکو اهدافو په اړه مو د دې تحریک له یو فعال سره خبرې کړي چې وایي په پېښور کې له پرونۍ پراخې غونډې وروسته د دوی بله غونډه به په لاهور کې وي.
زه به د ده په کور کې اور لګوم، په لاهور کې به اور ورته لګوم، او داسې هغه سیاسي اور به ورته لګوم ولې چې د پنجاب هم یوه طبقه خو محرومه شته.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ دوه نوې پیښې موندل شوي چې کونړیان یې سخت اندېښمن کړي دي.
عمر یې اوولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه شوي او په همغه نیټه موږ هم رپورټ کړی.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې همس ښار ته نږدې د حکومت پلاو ځواکونو پر یوه اډه د توغندیو د حملې په اړه جزئیات درکوو. په پای کې د زهرو کاروان د اونیزې خپرونې اورېدل هم مه هېروئ. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار خوست ولایت ته د یو دوه ورځني سفر لپاره ولاړ او هلته به د دې ولایت له بېلابېلو چارواکو او اوسیدونکو سره د یو شمیر مسایلو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ولسمشر به په روان کال کې ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي او د خلکو ستونزې به له نږدې واوري. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته رسیدل او هلته دغه ولایت د هوایي ډګر د الوتکې ازغاسلیک یا رنوی پروژه پرانستنه کړې ده. ویل کېږي چې د خوست د هوایي ډګر رنوی 2640 متره اوږدوالی او 1500 متره پلنوالی لري چې 29 میلیون افغانۍ پرې لګښت راغلی دی. د جمهوری ریاست سرپرست وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې د یاد ولایت له چارواکو، سیمایز ولایتي او امنیتی چارواکو، قومي مشرانو، دولتي شورا له یو شمیر غړو او نورو اوسیدونکو سره د دې ولایتو ګوري او د دوی ستونزې به له نږدې واوري.
هدف سفر رئیس جمهور با مسئولین امنیتی، با نهادهای مدنی، علما، زنان، شوراهای قومی، استادای پهنتون و همچنان با قماندان لوای قلوردوی 203 تندر و ورسولان خوست رئیس جمهور جلسه داره، مشکلات امنیتی و مشکلات پروژه ها را بررسی می‌کنه.
په همدې اړه د ولسمشر مانی لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې له خاغلی غنی سره په دې سفر کې د کابینې یو شمیر وزیران هم ملتیا کوي. د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی نن د 2.1 میلیون ډالرو په ارزښت د خوست ولایت د برېښنا د لیک د شبکې د بنسټ ډبره هم کې خوده چې 14,000 کورنیو ته به د برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي او په 2 کلونو کې به دغه پروژه بشپړه شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی چې افغان ولسمشر د خوست د هوایي ډګر د رادار سیستم د اطفایي ودانیو او د هوایي ډګر د داخلي سړکونو د ودانولو د بنسټ ډبره هم کې خوده. د اعلامیه په حواله له دې وروسته خاغلی غنی د خوست ولایت امنیتي مسؤلینو سره په غونډه کې دغه ولایت د امنیتي پلان د ارزونې ترڅنګ دوی ته د ټاکنو پروسې د امنیت او په ټاکنو کې د امنیتي ځواکونو د هر ډول لاسوهنې څخه د مخنیوي لپاره لارښوونې وکړي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته خوست ته د ولسمشر غنی دویم سفر دی. په همدې حال کې د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې که څه هم ولسمشر غنی په تیره کې د خوست له خلکو سره کړي یو شمېر ژمنې نه دي عملي کړي، خو دا ور هیله لري چې خاغلی غنی به د خوست ستونزې واوري او د حل په برخه کې به اقدام وکړي. د دې شورا یو غړي نورشاه نورانی ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو نورو ستونزو ترڅنګ بل ولسمشر سره د دې ولایت په یو شمېر ادارو کې د تغییر او تبدیل مسله هم یاد کړي.
د ولسمشر مونږ هیله ورزو ته کزا د کته هم په پیر درو کارونو کې یو څه تغیرات راغلي دي. په ځینو پوستونو کې ویل یو شمېر داسې ادارې هم شته دلته، په دې کې د 15-16 کال کېږي چې خلک موجود دي، اوس پر تغییر نه دی پکې راغلی. دې خلکو نه ډېر خلک په عذاب هم دي، په غضب هم دي، ځکه دا ادارې دوی غصب کړي دي. د په یو شمېر ادارو کې به تغیرات وختېرو کې او د دې ترڅنګ به د خپلو قدرونو د استعدام غوښتنه وکړي چې په یو شمېر لوړپوړو ادارو کې باید په دندو وګماري او په خوست کې باید ښه تغیرات راشي.
دا په داسې حال کې د چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته هم په 2 ورځنی سفر تللی و او په بیلابیلو برخو کې یو شمېر پروژو پرانسته کړې وه. جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې به محمد اشرف غنی ډېری ولایتونو ته دغه ډول سفرونه ترسره کړي او د خلکو ستونزې به له نږدې واوري. بلې ټاکل شوی
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابله راپور راکو. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر خوست ته په 2 ورځنی سفر تللی او هلته یو شمیر بنسټیزې پروژې هم پرانیستې دي. د خوست یو اوسیدونکی او د چارو کارپوه خانولي بشرمل وایي چې د ولسمشر دا ولایتون دا ولایتي سفرونه به مثبتې پایلې ولري. له ښاغلي بشرمل سره به هم په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي. ښاغلي بشرمل د مرکې په پیل کې د خوست له خلکو سره د ولسمشر پر تیرو ژمنو خبرې کوي.
البته مخکې چې کومې ژمنې شوې دي د هغوی هم تر یو حده پورې کار شوی دی. په دا کې شک نشته، مثلا د خوست نړیوال هوایي ډګر ولا جوړېدل جوړ ستونزې پکې وي. د خوست غلام خان سړک ترانزیت کول ول تر یو حده پورې اوس هم کار پر روان دی، لږ کار پاتې دی. او په عین حال کې د برېښنا وعده شوې وه، دغه د بشپړه سوله ولې په خوست کې عامه شعور ډېر لوړ دی. او دې کې یو علت هغه دی چې د خوست ډیری خلک په عربي هیوادونو کې اوسېږي، د دوی د ژوند تقاضا هم لوړه ده، نو خامخا هلته اغېزته ده. دوی غواړي چې یو معاصر معیاري ژوند له حکومت څخه وغواړي، نو د دوی غوښتنې هم ډېرې جدي دي. او په هغه غوښتنو کې زیاتره دا هغه دي چې مثلا خوست کې کوم مالی فساد دی هغه له منځه ولاړ شي او پر ځای هلته یو سالمه اداره وټاکلی شي چې د دې ادارې په ترس کې هلته سره پروژو ته لکه ما تاسو ته اشاره وکړه دا پلی شي.
بشرمل صاحب، دا کومې پروژې چې نن یې پرانیسته وشوه، مثلا د هوایي ډګر رنوی، د دې ترڅنګ د برېښنا، د 14,000 کورنیو دپاره د برېښنا د اسانتیاو برابرول دي چې د دې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه، په ټوله کې دغه پروژې هلته په سیمه ییزه حکومتوالۍ باندې او د خلکو په ژوند باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
د هوایي ډګر کوم پروژې چې دي، مثلا مونږ کولای شو د خوست هوایي ډګر د لوی پکتیا لپاره یو هوایي کوریډر رامنځته کړو چې له دوبۍ سره ونښلو. مثلا په میاشت کې یو ځل یا 2 ځلې باید له دې څخه الوتکې لاړ شي همالته دوبۍ کې، دغه د افغاني توکي مثلا هلته وشي. همدغه کوریډر مونږ کولای شو چې کراچۍ سره وتلو، دا کوریډر مونږ کولای شو دلی سره وتلو. نو دغه به هغه د انګلیسي په اصطلاح بوم اکانمي، د پخوانی کوم اقتصاد چې دی، د هغه له امله د خوست په موجوده اقتصادي او کاروباری تجاری وضعیت که ډیر مثبت بدن راولي. زه فکر کوم دا به د خوست خلکو لپاره ښه وي. دا ولسمشر نه وکړه په عین حال کې خوست کې مثلا د انرژي مسله به حل شي، 13 زره کورنیو ته به برېښنا ورسیږي. خو کله چې موږ د صنعت خبره کوو نو ما داسې اورېدلی دي چې موجوده کومه برېښنا چې ده دا صنعت ته کار نه ورکوي. نو د صنعت لپاره مثلا په دا باندې فکر وشي چې موږ دا برېښنا له کوم ځای څخه بشپړو. خو بهرحال بیا هم هلته په د زده کړو په حساب او په فرهنګ باندې په ژوند باندې په راکړه ورکړه باندې دغه د برېښنا پروژه واقعا یو مثبت تاثیر اچولی شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه بشرمل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشر دغه ولایتي سفرونه تاسو ورته په کوم نظر باندې ګوري چې په وروستیو کې پیل کړي؟ او ریاست جمهوری وایي چې په روان کال کې به ولسمشر ډېری ولایتونو ته دغه ډول سفرونه کې پټوله کې دغه ډول سفرونه ولایتي تاسو څنګه ارزوي؟
دا یو مثبت ګام دی زه یې ستایم، او خصوصا په هرات کې کوم کارونه وشلول ته ولسمشر پاتې شو. دا نړیوال ټولنه ته هم دغه شند د افغانستان خلکو ته باور ورکوي چې ولسمشر د خلکو سره واټن نه لري، بلکې دوی مسایل اوریدل غواړي. ولسمشر غني باندې یو لوی تور دا غول چې دا نه غواړي چې عامه خلکو ته وخت ورکړي ورسره کینی. ها دا دی چې اوس دغه خپله خبره کوي چې نازد خلکو سره کینم د مسایل اور او پاین حال کې په ولایتي اداره باندې یو لوی تاثیر دی، یو لوی نظارت دی، او زه فکر کوم چې دا به ډېر مثبت پایله ولري.
د سیاسي چارو کارپو خانولی بشرمل و چې خوست د ولسمشر اشرف غنی د سفر د پایلو په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر څرګنداو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورې چې وصل وصل چمتو کړی دی.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرو سنوي خونه د حکومت له هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب کمیټه جوړیږي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د دغې کمیټې په جوړیدو سره د سوداګرو په وړاندې پرتې امنیتي ستونزې هوارې او دوی د خوندیتوب احساس وکړي. ښاغلی پسرلی وایي یوازې په 1496 مریز کال کې دوی د سوداګرو په وړاندې د قتل وهلو ټکولو او تښتونې 80 پیښې ثبت کړي دي. نوموړی له افغان حکومت نه غواړي د دې کمیټې د عملي چارو لپاره جدي هلې ځلې وکړي څو سوداګر له یادو ستونزو خلاص شي. د ده په خبره ډېری سوداګر په افغانستان کې د ناامنیو او یو شمېر نورو ستونزو له امله پانګونې ته زړه نښه کوي چې له امله یې د هېواد اقتصاد ته زیان اوري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې 20 زره کورنۍ باغچې په ښځو وویشي. د دغه وزارت ویان اکبر استومي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر تیره ورځ له نیمروز ولایت نه 1500 ښځو ته د کورنیو باغچو په ویشلو سره پیل شوه. ښاغلی استومي وایي د دې باغچو په جوړولو سره به د کورنیو په ژوند او د خوړو په خوندیتوب کې ښهوالی راشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال د بڼوالۍ د ملي پروژې له لارې د ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې فارمونه او کورنۍ باغچې جوړوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کلوي بوره 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 340 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1592 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د سوریه دولتي رسنوی ویلي چې نن سهار وختي مرکزی ولایت همس ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې یو توغندی یا څو توغندي لګېدلې دي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دو اسرایلي الوتکو دا برید کړی، که څه هم د سوریې سانه خبري اژانس په لومړي سر کې وویل چې ښایي د میزایلو دا برید امریکا کړی وي، خو وروسته یې بیا متحدو ایالاتو ته کومه اشاره ونه کړه. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا سلام، اوله پوښتنه ده چې د دې توغندوی برید د دقیق تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟
مننه تاسو سلام تکلسب. د سوریه دولتي خبري اجنس سنا د برید تلفاتو دقیق شمیره نه ورکړې، خو په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډلې ویلې چې لشته لږه څوار لس حکومت په لاو جنگلي په دې برید کې وژل شوی دي چې ایرانی اتباع هم پکې شامل دي. د سوریه رسنیو د دې هیواد پاوز په حواله ویلي چې دافع هوا سیستم اته میزایل په هوا کې لمنځه وړي دي. د سوریه دولتي رسنۍ سنا په لومړي سر کې ویلي وو چې پر تایفور هوایي اډې برید چینن سوی دی د امریکا له لورې سوی، خو دغه رسنۍ وروسته د امریکا نوم له خپل معلوماتو لری کړ. امریکا او فرانسې دواړو ویلي چې دوی دا ډول برید نه دی کړی او دا معلومه نه ده چې د دې برید مسؤل څوک دی. پینتاګون یو اعلامیه ورکړې چې پکې راغلي امریکا اوس په سوریه کې هوایي بریدونه نه کوي. دا برید داسې مهال کېږي چې د سوریه په دوما ښارګوټي کې د اپریل د اووه نیټې برید چې ادا کېږي د کلورین ګاز پکې کارول سوی و له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ سو. ویل کېږي دا برید سوریه حکومتي ځواکونو د مشق ته نږدې په دوما ښارګوټي کې کړی چې دا په ختیځ کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې وروستی ښارګوټی دی. ځینې راپورونه وایي چې په هغه برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي، خو سوریه او متحدینو یې یعنی روسیه او ایران دا راپورونه رد کړي دي او هغه جالب بللی دي.
بلې، دا برید چې تاسو یې یادونه وکړې د مشکوک کیمیاوي برید، په دې اړه نړیوال غبرګونونه راغلي دي په دې خاطر چې مخکې متحدو ایالاتو سخت عکس العمل ښودلی و، نورو هیوادونو هم څه ویلي؟
بلې، لکه چې تاسو یادونه وکړه د اپریل پر اتمه یعنې پرون د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریه په دوما ښار کې دغه مشکوک کیمیاوي برید له امله د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ کړی دی. دغو دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د بشري حقونو د سرغړونو د دوام لکبل مسول پیژندل سي. نن د فرانسې ولسمشر مانی ویلي چې ایمانوئل ماکرون او ډونالد ټرمپ په دې اړه معلومات له بل سره شریک کړي دي او د غرض پلټونکو دا تایید کړي دي چې کیمیاوي وسله په غبرید کې کارول شوی و. د امریکا ولسمشر ټرمپ خپل ټویټر پاڼه کې پرون لیکلي چې ولسمشر پوتین، روسیا او ایران د بشار الاسد په څیر له یو د د پوینا ځناوره د دفاع په خاطر مسول او تاوان به ورکوي. اخو د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د سوریه د یادې پیش پاړه خوشینی وشو. دغه راز اروپایي ټولنې ویلي چې د شواهد له مخې دا د سوریه د رژیم لخوا کیمیاوي حمله وه. دغه ټولنې له ایران او روسیې غوښتي چې په اسد باندې له خپل نفوذ په کار اخیستلو سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخه ونیسي. فرانسې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ ناستې غوښتنه هم کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو، زما همکار فریبا ظاهر و چې په سوریه کې د نننۍ حمله په اړه جزئیات او وړاندې کول. د برید نن سهار وختي ویل کیږي چې د توغندیو یو برید وو او د سوریه مرکزی ولایت همس ته نږدې د سوریه د هوایي ځواکونو پر یو اډه شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پرون په پېښور کې لسګونه زره پښتنو د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره یو احتجاجي غونډه وکړه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو بنسټګر علي وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په پېښور کې دا غونډه د پښتنو په تاریخ کې بېساري وه او د پښتنو غږ یې تر نړیوالو پورې ورسو. علي وزیر د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر یعنی د منظور پښتین له نږدې ملګرو او همکارانو څخه دی. ښاغلی وزیر ازادۍ راډیو ته ویل چې د مې په 22مه به په لاهور کې په هغه ځای کې چې د په وینا د واک بنسټ دی یو لویه غونډه ترسره کړي. له ښاغلی وزیر سره د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی مرکه کړي او لومړی د دې غونډې او د دې غونډې د ګډونوالو په اړه ترې پوښتلی دي.
دا زمون مورونه ورختی، زمون خوندې ورختی دي، زمون پلاران ورختی، زمون ترونه ورختی. مونږ چه څه داسې دی د پېګدو مونږ دیدو ته دا کله اجازه نه ورکو. پښتون تحفظ مومن چې دی د پخپله باندې د پښتنو په سر باندې کاروبار وکړي یا د پښتانه دنیا ته دهشتګر ثابت کړي. دی دوی دا اوس نیولې خلک چې دی دا خو داسې وي چې چېرته دی د خپل کاروایي کوي، دا کاروایي کې دی جلونه راوباسي او بیا یې ورته مړ کړي، بیا دنیا تا ورته وای چې ګوره ما ترخ ګرم لکه کني پتا شو ته نقصان درسولو نو اوس دا شي چې پښتون را بیدار شوی دی پښتون را ویښته او پښتون د خپل حقونو پښتنه کوي او زه دا نه ما پښتون تاسو مومن او د پښتون ټول د دغه سیمه کلر دی او قبر دی اوس دا نه منیا اوس دا وای چې دا خاوره زمونږ مشترکه خاوره ده په دې باندې مونږ د بل چا اختیار نه منی چې زمونږ ولا سایل لوټ کی یا زمونږ ځوانان مړ کی یا مونږ ځوانان یو شي یا زمونږ خوندې
یو څه راته وی چې تاسو له دغه غګونو سره سره آیا ډیر کم سره کم دوی نه دلګیدل څه جواب نه دی درکړې څه خبرګونی خودلې ده کنه د تاسو په وړاندې
دقیق به دا څه کوي ها کنه چې دې د خو زمونږ په خو باندې را پریوزي ګیر را نسی او دا راته وی چې دا څه وشول بس دم دنیا ته جواز کړ دنیا ته مخترک نو مبي بي عزت کوي مونږ ورته وی چې ته زما سره څه لري ثقافت لري زما سره رسم او رواج لري زما سره د خاورا مشترکه ده زما سره د تا ژبه شریکه ده د تا سره زما سره د دوستی ده رشتہ ده څه دی دی چې ته زمانا ته دې خاورا او دې وطن څه غواړي تخوا او زدا سي دي کنه چې دنه مشکلات دي دنه مشکلات دي دنه خبرې دي مونږ دې ته دا وای چې مونږ داغه مشکلات او خبرې ته نه راپېږو
دی می په دویشته ما او په نویشته ما باندې به تاسو چیرته غونډې کوي او څه ایکسپیکټیشنز دي تاسو چې څوره کسان به راټول ویل تا
مې په دویشته ما زبر دې په کور کې اور لګوم په لاهور کې به اور ورته لګوم او دا سي هغه سیاسي اور به ورته لګوم ولې چې په پنجاب هم تبقى خو محروم اشتا دا خو ایلیت کلاس خلق تی دیدو چه تروسا پر دیگه یو پختانه نا دیگه طول و خیطی مثال دا دیدو که دا اندوستان سروی هم دا دیدو خبروی هم که دا افغانستان سرم می دا دیدو خبروی که دا ایران سر دا شیا و دا سونی خبروی دا دیدو سروی او که دا چین سر چیرو دا گتو خبروی بیا هم دا دیدوی ما تا نلارشتا نتسشتا زد دا آم و لس خبرو ما چه گورا تاسو زرا غلایما تازه خبرو ما چې د ستا کوم مشر دی چې په دې وطن باندې ایلیټ کلاس کوم پنجاب دې زما ملګرتیاو کا او دا را ثابت کا چې یو عام به وسه پنجابي یو عام د طبقه مهنت کش ته پنجابي دا د سره نه دی دا به مونږ ورته ثبتو او حالت په لاهور کې او بل په د نوښتم تاریخ باندې د پسواد کې سواتا غزي دی چالتہ دی ډېر مندي جوړول دي ډېر خوندي جوړول دي او مونږ په پسواد کی دې دې راته وای چې دا ریډ زون دی زورته ما چې دا ریډ زون نه دی دا د پښتون خاوره ده که څوک چې ته ماته د پښتون په خاوره باندې ریډ زون لګوي
د قدر بنوریدونکو تاسو د اوس په مرکه کې مو چې کوم आवाज اورید دا د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړی علي وزیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې اوس هم ورزو د ازادي رادیو خبريال ته په خوست کې د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخیل د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی او غواړو چې د خارته د ولسمشر اشرف غني د سفر د جزئیاتو په اړه پوښتنه ترې وکړو الوخیل صاحب ولسمشر خو خوست خارته رسیدلی دی نو هلته دوی تر اوسه پورې څه کړي دي چا سره یې لیدلی دي او څه په پام کې دي چې کوم کارونه به کوي د ورځې د خپل دوه ورځني سفر په جریان کې
تکل سے تاسو ته همدارنګ د آزادۍ رادیو ټول درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د کابینې او شمیر غړي همدارنګ د ملي شورا ځینې استازي د ولسمشر په ملتیا خوست ته راغلل دوی اول د خوست هوایي ډګر ته ولاړل که څنګه خوست هوایي ډګر پروژه پخوا افتتاح شوې ده او کار تکمیل شوی بشپړ شوی دی البته تر اوسه پرې فعال نه دی او د فعالیتو نه لامنې همدا دی چې هلته بل ځینې اساسي تاسیسات او ضروري تاسیسات نشته نو ولسمشرې د تاسیساتو د درې او یو میلیون افغانۍ په قیمت باندې د ځینو اساسي تاسیساتو چې فرهک رادار دي او نور ترمینل ده او نور تاسیسات د خپله د هوایي ډګر سړک ده د هغې پرانیستې وکړه تر هغې وروسته بیا د برېښنا سب سټېشن ته ولاړل او د سب سټېشن له افتتاح او پرانیستې وروسته بیا خوست ښار ته مېلمستون ودانۍ ته راغلل د خوست میلمستون په ودانۍ کې په پایل کې د نظامی مسؤلینو سره ملاقات درلود. د هغې په تعقیب د ولایتي ادارې د ملکي مسؤلینو سره ملاقات و. اوس فیرم دوی د ډوډۍ پروګرام لري. البته ټاکل شوې ده چې په 2 بجې خوست کې د لسګونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او نورو کسانو په ګډون باندې لویه غونډه جوړه شي او ولسمشر به هلته حضور ولري.
بلې، ډېره مننه. که لنډ راته ووایي چې په دې 2 ورځو کې به د خلکو ستونزو ته هم غوږ ونیسي وابې وري؟
سرال دی چې د ولسمشر د راتګ سفر هدف هم دا دی چې خلکو سره مستقیما وغږېږي او د خلکو له خولې دوی واوري چې د خلکو غوښتنې او ستونزې چیرې دي، او دا غوښتنې او ستونزې تر یوې اندازې پورې څرګندې هم دي دوی په اجتماعي میډیا کې، همداسې په نورو مجالسو کې په ډاګه کړي دي. البته دلته یو اعتراض هم روان ده. خوست ښار کې لسګونه کسان دي چې هغوی اعتراض لري چې ولایتي ادارې هغه خلک ټول کړي دي چې هغوی رابط لري د ولایتي ادارې سره، نو هغوی شاید ممکن ټول هغه حقیقي غوښتنې او ستونزې ورته ونه رسوي. داسې یوه خبره شته، معلومه شي چې بالاخره چی کېږي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیلو له خوست ښار نه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي. خدا شیبه نوری است. نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د خوست په خوست ولایت کې د یو شمېر غنیزو پروژو د پرانستلو ترڅنګ د غراس په پام کې لري چې نن په خوست کې په یو لوی قومي غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالفه وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دوو عملیاتو کې چې په 43 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم د وژل شوو په ډله کې دی. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په زنی خان ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو بریدونه چې 13 شپې کړي په شاتم به ویلی. په دغو بریدونو کې 3 پولیس وژل شوي او وسلوال طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق ارقام تر اوسه نه دي معلوم. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې پر یوه هوایي اډې د 13 شپې هوایي حمله 2 اسرایلي جنګي الوتکو کړې وه، او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د اشتل شوو 2 توغندیو 5 راغورځولي دي. د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې یو بل سره ماښامنۍ وخوړه. دواړو مشرانو په د لوفه په موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په 3 ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره رسمي خبرې پیل کړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا دی زاود النافی همت یو اربیا د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغانستان د نشي موادو په برخه کې د سیمې او مزنی آسیا هیوادونو سازمان یا کریک غړیتوب تر لاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
کیلوګرام نشي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه هندستان ته قاچاق کیدل. د کندهار هوایي ډګر مسؤلینو د سه‌شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه 3 نفر چې تر 3 کیلوګرام ډیر هیروین په یو بایک ځای پر ځای کړي او غوښتلې د کندهار له هوایي ډګر څخه ډیلی ته یوسي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د هوا له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په مرسته په کابل ښار کې تر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول. د کابل ولایت امنیه قومندان داوود امین د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د پولیسوخته او ښار لواټونو څخه مو 315 معتادین راټول کړل. دغه ډول مو له هغو خاص ځایونو څخه هم راټول کړل چې هلته به هر ورځ راغونډېدل. خغلی امین له کابل خاروالی څخه غواړي چې له کابل خار څخه د معتادینو پر راټولولو کې له دوی سره همکاري وکړي.
شاروالی محترم
موږ له خاروالی څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي ترڅو د معتادینو خیمه راټولي او پل خالی کړو. خو د دې ټولو شانو راټولول د پولیسو لتوان څخه وتلی کار دی. که خاروالی او خلک له موږ سره مرسته ونه کړي موږ دا کار یوازې نسو کولای. موږ د معتادینو د راټولولو او نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
لبلې خوا د کابل امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مدیریت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی له 100 کیلوګرام او 400 سره نیولې دی. د هرات پولیسو درې نفره نیولې چې له هیواد څخه د باندې 100 کیلوګرام نشه یي مواد قاچاق کول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیریت رسنیو ته وویل چې دوی دوه نفره د 60 کیلوګرامه هیروینو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلي دي. دې دوو تنو غوښتل چې دغه نشه یي مواد د هرات له غوریان ولسوالۍ څخه اسلام قلعه ته قاچاق کړي. له بلې خوا د اسلام قلعه پولیسو یو بل نفر هم د قاچاقو په تور نیولی دی. دې سړي غوښتل چې 250 کیلوګرامه هیروین ایران ته قاچاق کړي. د هرات سرحدي پولیس وایي چې دا نشه یي مواد په یو باروړونکي موټر کې پټي خو او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار والي له محلي امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار والي ګلاب منګل د 14 ولسوالیو له امنیه قومندانانو سره په غونډه کې وویل چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت دوام د اندېښنې وړ دی. خغلی منګل له امنیه قومندانانو وغوښتل چې د کوکنارو له کښت سره په کلکه مبارزه وکړي او د دې بوټي کښتونه له منځه یوسي. د ننګرهار والی وایي چې تیر کال 14,000 هکټار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه او په مقابل کې ننګرهار ته 22 میلیونه ډالر امتیاز ورکړل شو. خو که په روان کال کې زر جریب ځمکه هم د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي نو دې ولایت ته به 28 میلیونه ډالر امتیاز ورکړل شي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په برخه کې د سیمې او مدني آسیا هیوادونو یا کریک سازمان کې د افغانستان شامل دي.
د
افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي.
افغان حکومت له قاچاق کوونکو څخه نیول شوي تاریخ پر بهرنۍ هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅوي. په دې اړه له میلمنو سره بحث لرو.
وخت چې قانوني کې قاچاقبر نور دا وړای نسي،
دا اوسنۍ پروسیجر چې تنها نیول شوي شان خرڅوي دا نه زموږ اقتصاد هم قوي کولی شي او هیڅکله د قاچاق مخه نه نیول کېږي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشي مواد او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هیله لري چې افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د کریک یا د سیمې او مرکزي آسیا هیوادونو د معلوماتو او همغږي سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د نشي موادو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ویان ښاغلي موحد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به د معلوماتو د تبادلې ترڅنګ د پولو د کنټرول او سترو قاچاقونکو د نیولو لپاره هم د دې هیوادونو لخوا ګډ عملیات کیږي. اوس مهال قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیا د دې سازمان اصلي غړي بلل کیږي او د یو شمېر هیوادونو په ګډون افغانستان هم څارونکي غړي دي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون کڅه هم دې سازمان ته د افغانستان ورګډېدل له سیاسي پلوه ګټور کار بولي، خو دا انتقاد هم کوي چې دا هیوادونه د نشي موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره صادقانه همکاري نه کوي او د دې هیوادونه همکاري یوازې یو اړخیزه بڼه لري. په دې اړه زموږ همکار عباد الله هنرزی راپور لري.
افغان حکومت د کریک یا مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز د اصلي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه د افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د ښاغلي موحد په خبره اوس مهال قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیه د دې سازمان اصلي غړي دي او د پاکستان، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون افغانستان پکې د څارونکو په توګه غړیتوب لري.
بساس پیشنهاد دولت افغانستان قرار
د افغان حکومت د وړاندیز لمخه تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي. د دې سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به د معلوماتو د تبادلې پر پولو باندې کنټرول او د ګډو عملیاتو په برخه کې به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ته اسانتیاوي برابرې
شي.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې پراته ګاونډي هیوادونه د مافیایي ډلو او قاچاقونکو لپاره د مخدره موادو د قاچاق غوره لارې بلل کیږي او اکثره وخت له دې لارو څخه افغانستان ته ځانګړي کیمیاوي مواد یا فریکرسرونه قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ورستي راپور کې هم راغلي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د ځانګړو کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. که څه هم افغان حکومت له دې هیوادونو څخه له یو شمیر هیوادونو سره یې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکولو تړونونه لري، خو د افغان چارواکو په خبره دا هیوادونه له مخدره موادو سره مبارزه کې صادقانه او لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان لپاره به د کاري کې د مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز غړیتوب څومره موثر وي، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې له یو غړي خالد پښتون سره شریکه کړې ده. ښاغلی پښتون وویل:
زه فکر کوم دا یو طرفه معامله ده. کراک سازمان کې داخلي دل د افغانستان د حکومت شاید از نگاه سیاسي تاثیرات بهتر وي، لیکن از نگاه عملی په افغانستان کې اصلا روسان او د دوی اقمار چې زموږ په همسایه توپ کې ژوند کوي، دوی زموږ اطلاعات ته ضرورت لري. که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، مواد مخدر ورکسي، امن راسي، دوی د طالبانو مقابل کې زموږ سره حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه ودرېږي، اما مواد مخدر زی فکیجی ام امن رزی ام دی په سہولت کې ژوند کولای شي.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم ویلی و چې دوی څو ځله خپل معلومات د سیمې هیوادونو له پولیسو سره شریک کړي دي، خو مقابل لوري په دې برخه کې همکاري نه ده کړې.
عباد الله هنانزی و چې د سیمې او منځنۍ آسیا هیوادونو سازمان یا کریکې د افغانستان د غړیتوب په اړه راپور اوروه. بیا هم د نشې موادو په برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر اړیکو خبرې کوو. افغان حکومت پریکړه کړې چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅ کړي چې له تریاکو څخه په صنعتي برخه کې کار اخلي او د دې کار رسمي جواز لري. په دې اړه یو بحث لرو چې زموږ همکار عباد الله هنانزه کوربه دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د یو این ای ډی سی د ورستۍ سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو تولید د 2018 میلادي کال په پرتله و اتیا سلنه زیاتوالی موندلې و. د دې سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9000 میټریک ټنه تریاک تولید شوی و، چې دا په افغانستان کې یو نوی ریکارډ دی. خو افغان حکومت پریکړه کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوی تریاک پر هغو شرکتونو او هیوادونو پلوري چې د تریاکو د اخیستو لو جواز لري. پر همدې موضوع بس لرو چې راسره ملمانه دي د مخدره موادو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید، د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په خوانی مرستيال محمد ظفر چې خبرونه ته خلاص لاسویم. موهید صاحب، لومړی پوښتنه به تاسو راځي کوم اوس دا په قانون کې واضح شوی د شتریاک به د نورسته پر لکیږي، خصوصا هغه تریاک چې د پولیسو لخوا نیول کیږي، د لپاره میکانیزم څه دی؟ کلکس وضاحت راکړي په دې اړه.
دوه درشم ماده په اساس دغه بورد کوم چې پیشبینی شوی ده دغه د منشئ توکو پر ضد وزارت هم درنګ د خاص پولیس د مالیه وزارت د افغانستان بانک ملي امنیت هم درنګ د نشئ توکو پر ضد اختصاصي سرنولي دوی کولای چې دغه امور تنظیم کړي او دغه په شرایط نه یوازې تریاک او هغه ټول درایګان او وجوهات چې د قاچاقبرانو مصادره کیږي محکمه په حکم په اساس دوی اوپرولي.
پښتون صاحب، دا قانون ولسی جرګې ته چې کال لاړه ډیر باس پې وشو، څو ځلې وزنډې دلته د کومو ګټو په اساس باندې تاسې دا قانون پاس کړ چې دا ماده هم پاس شوه چې دین وروسته به دغه تریاک پلورل کیږي؟
هر پلا چې د افغانستان ملت او بلمی جمعیه په تنهاو مواد په مختلفو ولایتو کې لیدل چې اور ور دی، د دې پر ځای چې دا مواد هر کېدل د منځ تلل به تر دا و چې دا مواد تصفیه سي او دوغو فابریکو سره یا دوغو تجارانو سره چې غوی ته لایسنس ورکول کیږي دوغو په توسط توغو فابریکو ته خرج کړي چې عاید راوړي.
ظفر صاحب، اوس مهال افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړۍ ډیره برخه تریاک تولیدوي. فکر نکو چې فساد خپل لار هوارول دي یا قاچاقونکو ته پراخ لاسرسي دي لپاره؟
اولین نگرانی دا چې بین المللی اورګانونو عکس العمل وڅیوي آیا غوی منی یا نه منی کا غوی نه منی وو یو طرف نه شو کولای چې دا قانون عملی کو ځکه غوی هغه دا واګانو د پاره کوم ضرورت ته هغه په کال کې سنجول کیږي بیا د پنځو مملکتونو شالت د دوی قانوني کشت خپل ساحه لري هغه ته وایي چې تاسو سخت کال دومره وکړي هغه دومره وکړي خپل دومره وکړي دا پنځو ملکونو کې کاناډا دا فرانسه دا ترکیه دا هندستان دا استرالیا کاغی ملکونو واقعا ضرورت وی و ان سی بی دا قبول کی چې دا ضرورت مو یاخلو بیا خو زمهاله نظر یوازې دا ضبط شوی مواد کافی دي چې مو خرج پاغي حالت کې به تر خبره ده چې دا قش بالکل قانوني شي تر څو چې مو مختلف پروسیجر مختلف تخنیکی سیستمونه ورته جوړ کړی نیوي په اوسنی وخت کې په واسه دي چې مختګټو کې کېدې شي فساد هم نورم زیات کی
په کوم دلایل باندې کېدې شي دا فساد ته مخ لاره واره کې دلیل څه سسوان
مثلا ک سیستم نیوي چې دا څنګه واخیستل شي څنګه ذخیره شي څنګه خرج شي دا ټول شفاف یو سیستم ورته جوړ شي بیا خو پروا نه لري
موځه مخکې د دینه چې دا ماده په قانون کې ځای شي ایا تاسو د ان سی بي سره په دې اړه خبرې کړې دي د سټیمونه تخنیکی ټیمونه په دې برخه کې جوړ شوې دي چې هم له یوې خوانه په دې برخه کې د فساد مخاوني سي او له بلې خوانه د پیو ډول سره ګټه مو کې افغان حکومت ته
چیرته چې نشې ټوک او مخدره مواد ویل درې شایان اتمی زوري ده یو د نامنی ده بل د پولشوي ده او بل هم د فسادي داري ده خود دلته سچ دلته د کمیسون د قانون په مخ کې چې مخ کې ویل جوړ شوی دغه کمیسون اعتماد ول کسان چې دغه پروسه او فروش کوم پالیسی چې جوړ شي دا به فساد نه هاري
پختون سه موین سه د ته اشاره وکړه چې دا به خکاری چې کخت قانوني شپ افغانستان کې او دا د عیدواتو لپاره یو خاصه چینه کې دی چې د افغان حکومت لپاره کله چیر قانوني شي څومره به د تریاکو قیمت په افغانستان کې په نړیوالو بازارونو کې راکم شي
په هر اندازه چې دا مواد یا دا بوټي قانوني کیږي په هغه اندازه قیمت لږیږي چې بل اخره زائرین خپل مجبور کیږي چې د دې بوټي څخه خلاص بخي موږ په مملکت کې یو زیات شمه قاچاګبر لروش د 100 میلیونو څخه تر 200 میلیونو ډالر پورې سرمایه لري کوم را ولارسو یو ماین وخت تر تکشيږي چې دغه تاریخ څخه د قاچاګبر د 100 میلیونو څخه تر 200 میلیونو ډالر سرمایه لري په دې شرط چې خپل سرمایه راولي په مملکت کې په صنعتي بخش کې سرمایه گذاروي کې په تجارتي بخش کې او د دې بعد دوی نور په مواد مخدر کې علاقه ښکارا نه کی او کوونی ورسول سزا یې دوه چنده کی دا به یو ډیر عظیم بدیل معاشیتی د تریاک مکان
یعنی د دوی تور پیسې باید سپینې شي
اوس مهال هم دوی پمدغه کار لګی دي چې په لور تور پیسې سپینې اوس که غیر قانوني سپینې ګوره د دې چې فابریکا راولي حکومت ټاکس ورته معافوي او دوی زور نفر ته مثلا په هلمند کې یا په قندهار کې یا بدخشان کې کار پیدا کوي دا خو ډیر عظیم خدمت دی ګوره فائدې څو دي یو تور پیسې د باندې او د کوجيبوس خروزي بانکوت لویږي تورم پولی د منځ ته دوهم د طالبانو ته چې هغه اوشر کول کیږي او هغه پیسې غیر قانوني طالبان وړي او ما او تاسو مقابل کې جنگیږي هغه سټاپیج درېم وخت چې دی د غټ زارین یا غټ قاچاګبر چې د مواد مخدر سره وګرځي او هغه نور وبریږي چې ما پیسې په لاره په قانوني ډول باندې کړل ز خپل عاید وس د غړو سره لاره ترولم یا د نورو صنعتي موارد سره لاره ترولم هغه نور تریاک نه رنيسي بسګری پر چا خرج کی
پتون سه اوس مهال خپل افغانستان د نړۍ تر ټولو ستر تولیدونکو هیواد چې دوی تریاک عملن کوي او واتي اصلا نه کخت اوس مهال په افغانستان کې شته کله چې قانوني شي دی بد نورم پورته شل سلنده خو به دغه رسیدل
وخت چې قانوني کې د قاچاګبر نور دا وړای نسی دی ځکه ته هغه مال د سپه کابل په کندهار کې نسی په فلم کې دا څونه فائدې دي ګور د ټاکس فائدې دي سوله د خلکو فائدې دي سوله مواد مخدر دي ضعیف سوله جنگ دي ضعیف سو خلک خپل په کار چارسو نه تکیږي د جنگ سره شو کمیږي تاسو ګور یو عظیمترین ستونز چې نن په جنگ کې موجود دغه بیکاری ده
مسافر سه څه فکر کوي دغه پیسې چې د تریاکو له خرڅلاو څخه خطر لاسکیږي هغه پیسې چې د قاچاګبرانو څخه خطر لاسکیږي په نورو برخو کې دا پیسې به خنوي چې د معیشت بدیل غوند نور پروګرامو په برخه کې ولګول شي چې بازګر هم خوشاله شي او د تریاکو د کښت مخه هم ونیول شي که موږ اوس مهال ذکر شوی چې دا به د متادینو په درمن کې لګول کیږي
زه وایم که هرڅه په اړه کې د تریاکو د کار نه نیولې تر تولید او تر استعمال او تر خرڅلاو پورې دا ټول شان باندې یو دقیق فکر وشي او د دې فکر مطابق یو ښه ستراتیژي یو ښه لار جوړ شي ډیره بهتره ده
موهیت صاحب اوس مهال داسې ویل کیږي چې دغه تریاک باید په هغه هیوادونو او شرکتونو وپلور شي چې دوی جواز لري څنګه کولی شي په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي ولې چې قاچاګرونکي هر اداره کې هر نړیوال بورډونو کې دوی یو ډول سر لاس لري او یو ډول سر ریښې لري
عدلی و قضایی مرکز مسئولیت هم اگر دوستی و پاره ده چه باید کم کسان چه دوی تا لیگی ده اوسیلر شید و باید دوی پاره سمه و عدلانه تسلیم اونی ولشی ده مسئولیت ده خود ده طول مسئولیت چه سرنگه ده پرولکیگی سوک اخلی کم میکانیزون دوی جوروی ده طول زیده ده نشه تو که پرزد مزارت زیده و دوی ده شهان جوروی انشالله او دوی تسلیم نیزی چه سرنگه او دوی مسئولیت هم ده چه دوی ده این سی بی سر خبری و که او دوی خانه که چه ده کم شرکتونه چه غواری ده مواد اخلی دوی سر موافقی و که او داود
یو خبر از اضافه کول غواړم کچیر ته په مجموع کې کار وری شي او دا وسنې پروسیجر چې تنها نیول شوی شان خرڅوي دا نظموږ اقتصاد مر قوی کولی شي دا یو او هیڅ کله د قاچاق مخ نه نیول کی د قاچاق د مخ نیوي د پاره دالار بيخي غلطه ده لیاخنه ده دا داس مسله ده چې قاچاق بر نیسی یو اغه نه دا ضبطوي خو هغه بل قاچاق بر بیا خپل لار خپل کار کوي ځکه الته مارکیټ موجود دی الته ورته ټول شیان شته دی ګټه ده پکې او په دې حالت کې دا ګټه د منځ نه وړي
او زه داسې فکر کوم زه د یو جهاد سبيرېږم چې هغه کمپنی چې لایسنس لري جامع پولیس جامع د مواد مخدر مسؤولین دوی یو اتحاد ونه کی چې نیم مواد به فابریکو ته ځي نیم به تر قاچاق بر لاسته ځي ګوره دا یوه بیره ده دوهمه بیره د موادو تصفیه څنګه کوي تثبیت یې څنګه کوي زه پر دې بیریږم چې درېیمه ایسر دې موادو به عادي شانې کورتوبه به وي خرما به وي
یعنی په یو ډول سره د خپل افغان پولیس یا افغان ملکي خدمات دوی په یو ډول سره لاس لري قاچاق کوونکو سره
زه په دې نه خبره تاییدوم چې د قانون په مجموع کې تایید دي زموږ د خوا څخه لیکن د دې دپاره انضباطي قوانین او شدید قوانین جوړول سخت مهم کار دی
خلاص په پختون سپ اندېخنه او خوده د یو شمیر ملکی خدمات کوله کوونکو څخه دوی په یو ډول سره قاچاق کوونکو سر لاس لري
د پدای کمی تیر کال له او یا کسان چې سوق چې دوی د سولت برابرولو او یا ایس له دخلت درلود د قاچاق پر دوی محکوم کړی دی
دا کسانو که د لوړپوري چارواکي هم شته لکه قماندانانو یادونه وکړه د کسانو
شته بهونه شګه قماندانان هم دي افسران هم دي سربازان هم دي
دلته اراده څومره ده محیط صاحب ستاسو د اراده په خاطر مواد پر وړاندې مبارزه کې کید
اراده ډیر جديده او دغه کسان چې رسیدره دي عادي کسان نه ده او تیر کلونه هم جندلانو پکچه ده والیان او د قماندانی امنیه پکچه ده زون د سرحدي زون پکچه کسانو چې دوی محکمه شوی دلته
زه صرف زیاتول دا غواړم چې ټول مامورین یا ټول خلک چې په دې ورګانونو کې کار کوي دا ټول نغلی دي نه رشوت خواري دي او نه بد خلک دي او پوره اراده هم لري دا چې امریکا ولې شي ان شاء الله امریکا دا بیل خبر خو یو تعداد پکې شته
ډیر زیات مننه چې خبرونه تر اغلی خوشاله وسی
لکه چا قانون څخه د نیول سو تاریخو د خرڅلاو پاره مو د بدله حنازي بحث اورېده او اوس ته خاطرې نوبتې علي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو دي د کورنۍ جنجالونو څخه نشوته پناوړي چې د په خبره د زامي غاښونه تاریخ کولمن زوړي دي دا چې دی ځوان چیرې نشوته مخ کړ او نور څه لاس ور کړې دي په یاد یې زموږ همکار محمد یاس تر نکته خپل کیسه کړې ده
ما سن ډیر کم شپارس کلن ما چې زلاړم ایران ته درې کاله مال ته وخت تیر کو دا درې کاله کې ما دا تاریخ کې نه پیژنل چې دا چی شي دي به تر اغلم افغانستان ته د سکور کې لیک جګر خونه شوم به تلاړم ایران ته کورنۍ کې پېستله اندازې ما بل زوی نشته بل ورورم نشته ده پلارم نشته ده لاړم ایران ته زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی رپس راغی زی ځان سره بوتلم خو زه د لاس لاندې شاګرد شوم زه یو کال مې ورسره کار وکړم بل یو کال زه خپل استاد شوم داسې یو پنځه طبقې ساختمان او کفونه مې پرشول تیږي نه زما بیرته ملا په دار شوه دلته زموږ مخامخ یو ترک ایرانی ترک اندغه لازه کې دغه راغی چې زه چې کومه ودرېد مشخي مې وستله ورته وکړې وڅنګه شخي وسته مړ ولا په خې مې درد کی ورته یو شی درکما د سې بده نرم کی چې د لاس متر په ځای شل متر کار وکي دې دونه تاریا کراوړو کین اصله ما دود کړو په یو رقم ته ځنې شکړم ما کنه چې تبا وره کچ ما لاس بجې د شپې پوری کار کړای دی کنه چې دیش متر او پنځه دیش متر مې کار وکړو کینار ورس بما پنځه لاس متر نه زیات کار نه کوو ماره والا دغه دي شه در نه پوینو چورور د درد لري خدالته مې دوه کال تیر کړل مور مې خبره شي وو د درې پیر ته زنګ وهم را نغله او بل اخر دې مجبوره کوم راځي به تا بده چراغ لمه و ادم وکځ دغه وخت پر ته مې واده کو د سیسه عملی نو مزه تار یاکو زه هفته کې دوه پیر درې پیر کم ځکه برابر شو خل به دغه واده مې چوک چې مشکلاتونه زیات شو لته عمل مې زیات شه دغه ورانه نه تار یاک به مې چوک زتی بنه د کته غم کو نه د پورته زما زوی شپکنن ده دغه زما زوی ربانی پونش د زما پلار ځامل کی اته نسوار به دغه مخ کې نه چول بسته خاندان کې زمونګه انده یو زپه دی ماریه ته باور کړه زما خوښت د درد توي شو پودر چی دی هغه درې شپې درې ورځې درد لري تاریخ چرویخ شپې چلویخ ورځې درد لري دغه د نشي تاثیر وکنه زدونه کوم وسیل کړی ما چې اخر اندازه بدن دې در باندې وچی نه دی وچی اعصاب دې خرابوي منګه شکر دې یو دوه جری بس مکلارم د کال شپې ته زرا بیا زر روپې مثلا اصل کې دا به مچره جام کړل شپې ته بیا زر روپې به ما وخت برباد به مکړل دا غخونه وچی دي دا دریا کو زدان دی دا غخونه ټول ټوټه ټوټه کړی دا بچ درد به چوکو ما به مې دانی کړه وخت ما کې به مې وچاس پاولو یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شوه دا نشه خو بد کار دی زه دا خلکو ته د خدای په لیاز د قران پر یاد وزر کوم چې چا د عمل نه کړی چې لاړ نشي ورپسې
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه وستي برخترا ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فضله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پونتون د څلرم ټولګي ماسل وی د یو ورځ د پونتون په باغ کې ناس وی چې پولیس یې نیسي او د پوهنځي ادارې ته بیایي اداره تل ځن ورسته له پونتون څخه د سردار د شړل کېدو پریکړه کوي دا چې سردار د پونتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پونتون څخه وشاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیسو زخام یو سه پاتنه نه ده دا ده دلتم گردی لکه در سیگریتی بوی چی پیلا که دلی
حالا که ور ریگا شور ونه خوری
دا ده خماندان سیب ولاریم
دلتا دی چه کول
سیب مطالعه می کولا
تا پور تشا تر پولانی دی چه شای پت کرد
سیب ایت سم نشتا ده دا ده او گورا
تا خواستی او گورم او خوشا او چل کب خری ده چرزو سیگریتی دی واه جاوی دا
بله خماندان سیب
جیبونه ور تلاشی که چه نور چرس ور سره نوی
سمده کماندان سیب
کماندان سیب نور چرس را سره نشتا بس هم ده یو سیگریتی قدرو
لاسو نپورتا ونیسا
ده ده او گورا دو هم نور چرس نشتا
تو داری ده جیب که بشای نشتا ده جیبت جیبی او گورم کماندان سیب پا جیبونه که چای نشتا
آتی ده کتابونو باکس همو گورا
تا ده خواه که ده باکس دی
واخلا خواهید سیم بکی نشتا
تو داری ده دی پیدا میکره کماندان سیب چرس دی ور سره
تن شرمیږي چې په پانتون کې چرس کوي تل کور په درس او تحصیل پسې راوته او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مزړه تنګ شي بیا یو نیم سیګریټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون ماسلې باید نور ځوانانو ته نصیحت کولای شي نشه مو ژوند تبا کوي خو ته په خپل نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته د کار توخه چې رښتیا ماسلې او که کوڅه ډبی
نه کمانډر صاحب ماسلې دا وګورا دا مې کار
راکته ها د څلورم کال ماسلم یې ها تا غوندې څو به تربیه ماسلین پیدا شي او د ټولو ماسلین او پاندو نوم بد کی جاویدا
bale khumanan sir
lasune urutala assalam alaikum reis sir
assalam alaikum ustaz
وعلیکم سلام
کماندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب دا لک پیژنی
هو پیژنم زمونږ د پونځي ماسل ده ولی خیرت خو به وي
دا ماسل مو نشئی ده رئیس صاحب
څه شي نشئی ده
او نشئی ده هم دای وشي به مخ مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرسیز کول
دا څه وای
او صاحب دا نور چرسم ور سره وو تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي زب بیا ور سره حساب ورسته کوم
صاحب زمونږ مقررات او جزاء معلومه ده سر له نسخې له پونتون څخه شړو بس خلاص
خیر دی رئیس صاحب دا ځل مې وبخی بیا داسې کار نه کوم د پونتون اخري کال مې ده کمه د پونتون څخه شړې د څو کال خوري به مې وبوي وسی
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حق تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پوهنتون څخه مې مه شړی.
د پوهنتون نوم دې بد که، راکه د پوهنتون کار دی. سر له نن دې بیا پوهنتون کې ونه وینم.
اوس نو زموږ سره راځه
کمانډان صاحب. همدا سزا مې بس نه ده چې له پوهنتون نه یې وشړلم، او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړل.
راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي.
قومندان صاحب اوزر درته کوم، لمن درته غواړم، ما خوشي کا پوهنتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشنه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او ځې ته ځو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.